شما نظر شماست.
با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مده ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلي په 2023 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 5 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 50 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي له 243,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره میاشت راپور ورکړ چې په افغانستان کې هره میاشت له 550 څخه ډیرو کسانو ته د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. د ادارې دا یادونه هم کړې چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د هغو سیمو په یوه کیلومتري کې ژوند کوي چې په ماینونو او ناچاودو توکو ککړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سره د حقابې او د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او د جنوبی آسیا د برخې عمومي مشر محمد رضا بهرامي له ښاغلي متقی سره لیدلي. دغه سفارت زیاته کړې چې متقی د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې مثبتې ارزولي او د شته فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې په جریان کې بهرامي د ګاونډیتوب پالیسۍ ته غاړه ایښودل د بهرنی سیاست لمړیتوب ګڼل. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړی چې دواړو خواوو د نوو پرمختګونو دوه اړخیزو اړیکو د اوبو موضوع او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او طالبان په خواله هلمند د ایران د حقابې په اړه سختو کړکیچونو سره مخ وو. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لخوا د پولیو د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنۍ باید په پوله کې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي ترڅو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په 2015 کال کې په بادغیس کې د پولیو یو مثبته پېښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال مثبتې پېښې نه وې تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې 2040 کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوی. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ په داسې حال کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د پولیو د لیک په اړه خبرداری ورکړی دی چې پاکستان غواړي د افغان تابعیت د کارت لرونکو شاوخوا 8,00,000 کډوال له دغه هیواده په زور وباسي او ورده مخې دغه لړۍ پیل کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي هیواد یې ناټو کې پاتې کیږي، خو باید د دغه تړون ټول غړي خپله پوځي او دفاعي بودیجه د کورنیو ناخالص تولیداتو 5% ته لوړه کړي. روبیو دا خبره پرون د ناټو یا شمالي اتلانتیک پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې په بروسل کې جوړه شوې وکړه. هغه چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د لومړي وار لپاره ګډون کړی و زیاته کړه. ولسمشر ترامپ په ښکاره اعلان کړی چې نن ناټو ملاتړ کوي او موږ په ناټو کې پاتې کیږو. اروپایي هیوادونو بیا ویلي چې خپله پوځي بودیجه د پام وړ لوړه کړې ده. د ناټو سرمنشي مارک روټا هم ویلي په تیرو څو میاشتو کې دې برخه کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو هلته هم لوستلی شئ.
په کراچۍ کې میشته او شمیر افغان کډوال ادعا کوي د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفون او شمیرو ته پیغامونه استول شوي او له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي.
دا ټیم کراچی کې الا ډېر خراب ده، نه ایس سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ول کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتل پیسې مینه واخلې وهلې هم دي.
په دې اړه تاسو ته رپورت لرو چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي خپل شتمنۍ لیلام او په نیمه بیا پلوري، څو له شړل کېدو ورده مخې خپل جایدادونه او شتمنۍ راټولې کړي وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې په اړه باندې یو غونډه جوړه کړې و چیرته چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو باندې اندېښنه وښوده.
د ټمپرری ریلیف اف د سیزفایر ویچ گیو فلسطینینز ا مومنت تو بریث،
د اوربند لنډمهاله راحت چې فلسطینیانو ته د آرام سا ورکولو فرصت ورکړ مات شوی دی. د مارچ لومړی رئیس د غزې د روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 1200 فلسطینیان د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، په کراچۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفونو او شمیرو ته پیغامونه استول شوې دي. په دغو پیغامونو کې چې یو شمیر دوی له ازادي رادیو سره شریک کړي، د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړل شوی. که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
دا میسج ماته پر نن پر لس بجې ماته راولېږي. دا میسج ما وکتل، سخت حالات شروع دی. انسان لاس اچول دی، نه پی وار کارت ګوري او نه سی سی کارت ګوري.
په کراچۍ کې افغان کډوال نواز و د یدا کوي د پاکستان حکومت له لوري د ګرځنده ټلیفون شمیرې ته یو خبرداري استول شوی چې د افغان کډوالو د پیژندلو او معلوماتو ورکولو په اړه دی. په دغه پیغام کې چې د ازادي رادیو سره شریک کړی وي، شوې چې کراچۍ ښار کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد روان میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عملیات پیل شوې دي. په دغه پیغام کې له خلکو غوښتنه شوې چې افغان کډوال وویني د پولیسو او رینجرز واکونو د مرستې شمیرې ته دی زنګ ووهي او معلومات دی ورکړي، او ټینګار شوې چې د راپور ورکونکي هویت به پټ پاتې شي. نواز په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
دا ټیم کراچۍ کې الا ډېر خراب ده، نه ایس سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ول کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتل پیسې مینه واخلې وهلې هم دي.
که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړي دي. یوې بلې افغان کډوالې د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
د کراچۍ هم شرمنده
دلته ټول خلکو ته ویل سوي کچیر مکم افغان ولیده مکت خبر راکړي. موږ ډیر خپه او اندېښمن یو چې اوس به څه کیږي او افغانستان ته هم نسوتلای
او به افغانستان هم برگشته نمیتونیم.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کاري کمیټې هم د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه دغه پیغامونو ته په اشاره سره ویلي ده، د هر هغه چا پر وړاندې بشپړ تبعیض دی چې د افغان په څیر ښکاري. د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواده په خپله خوښه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د نیول او ویستلو لړۍ چټکه کړې او لسګونه افغان کډوال چې په اسلام آباد او راولپنډي کې نیول شوي وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. تورخم کې د کډوالۍ د برخې ځینو مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې دغو کسانو د ای سی سی په نوم کډوالۍ کارتونه درلودل او بې اسناده کډوال هم پکې وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو یونیسیار د اټکل له مخې 1.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې شمېرې شاوخوا 3 لک ای سی سی کارتونه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په
پاکستان کې ډیره افغان کډوال په ځانګړي ډول د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي وایي لدی هیواد د دوی د استلو د بهیر لپاره سره سم اړشوي چې خپل شتمنۍ لیلام او یا په نیمه بیا وپلوري. یو شمیر دوی چې له 500 کلو رئیسی په پاکستان کې مشت او کاروبار لري وایي کارونه سقوط شوي، دوکانونه تړلي او څوک یې ملکیتان په نیمه بیا هم نه اخلي. ډیری د ځانګالي کسان په اسلام آباد او راولپنډي کې دي چیرې چې پاکستانی چارواکو پر افغان وګړو فشار زیات کړی چې له دې ښارونو ووځي. جزئیات په دغه رپورت کې.
رحمت الله چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی وایي له دې هېواد د بیا اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر په پیلېدو سره اړ دي چې د خپل کورونو وسایل، شتمنۍ، کاروبار او سوداګري لیلام کړي. دای چې له څلوېښتو زیاتو کلونو راهیسې پاکستان کې اوسېږي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل د دغه افغانانو لړلې یو شمیرې چې په تیرو څو لسیزو کې په پاکستان کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي دي، وایي دوکانونه یې تړل شوي او هیڅوک توکي په مناسبه بیه نه اخلي. عبدالله چې په اسلام آباد کې د موبایلونو او فرنیچرو کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی وایي که افغانستان ته وشړل سي د کاروبار د بیا پیلېدو لپاره پیسې نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې په پاکستان کې 1.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې ډلې شاوخوا 800 زره یې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په دې وروستیو کې یو شمیر افغان کډوال سره لدې چې قانوني ویزې درلودي ونیول سول، وشړل سول او په دې هیواد کې د خپل کورونو او سوداګرۍ پریښودو ته اړ سول. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواد ووځي، کنانو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شدیده کړې او لسګونه افغان کډوالې چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول سوي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلې دي. په تورخم کې د کډوالو چارو ځینو چارواکو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دې کډوالو کې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لرونکي او بې اسناده افغان کډوال شامل وو. پاکستان د 2023 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په خبره تر اوسه له پاکستانه 1500 زره زیات افغان کډوال ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د ماینونو د خطراتو په اړه باندې یو رپورت لرو. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولي د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلی چې په 2024 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 504 شپږ کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 404 دیش ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلو کې د افغاني سره میاشتې رضاکارانو په مرسته په 50 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي له 233,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم ویلي دي چې هر میاشت 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. اوچا په خپل یو رپورټ کې چې تر میاشتې خبر کړی دی ویلي سکال د ماین پاکي او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 28 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د ادارې راپور وکړي چې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیون او 3 لک خلک د ماینونو او ناچاودو مهماتو په یو کیلومتري کې اوسېږي او ژوند له خطر سره مخ دي. او چا اندېښنه خو ولیده چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک ده. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو ان ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومان په تیره هلکانو ته اوښتي ده. 2023 کال یو سل څلوېښت کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوي او 403 نور ټپیان دي چې د وژل شوو له ډلې 115 تنه واړه ماشومان په تیره بیا هلکان دي. د امریکا د مرستو په بندېدو د اندېښنه لا هم دوه چنده شوه چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارده مخې فعالیتونه کمرنګه شوي او له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی موسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ کې فعالیتونه بوخته و اعلان کړی چې د امریکا د مرستو د بندېدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو نړیوالو موسسو د څارونکو او همغږۍ ادارې ایم ای ټی سی هم ازادي راډیو ته ویلي چې تمویل د نشټوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي دي او په غالب ګومان چې په 2015 کال کې به د ماینونو د چاودنو په عمله افغان خلکو ته په تیرو ملکیانو ماشومانو ته د مرګ ژوبلو کچه لا پسې زیاته شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر ترکوایی د مارچ لومړی څباندې 1200 فلسطینیان د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې وژل شوی. خغلی ترک ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید په غزه کې اوربند ټینګ او د بشري مرستو اجازه ورکړل شي. د اسرایلو صدر اعظم ویلی غواړي پر حماس فشار زیات کړي چې ټول رغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا له خوا ترګرډه لا ګڼل کیږي. وسام په دې اړه تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځم پورز د منځني ختیځ په تیرا د غزې د ورستي وضعیت په اړه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر ترکو ویل
د ټیمپرری ریلیف اف د سیزفایر which gave Palestinians
the urband land mahal rahat che Palestinians pakid aram sa akhistalo fursat paida kar lamain zatlale de ghazid rokhtia wazarat pa waina de march le lumrai niti raise de israilo pauzi amaliyat le 1200 khadir Palestinians wajali che lagtar lag 360 mashmanam pakid shamil di da stogno wadaniyo khaymo rokhtuno aw khwanzayo bambari dawam lari da ghazayun pa shumul che Palestinians ta de war kada kawlo amr shwe hata aga waqt che Palestinians koraniyo akhtar al manza ham pa bridono ke tsakama irana ga ولکر ترک د اسرایلو یو ورسته هوایی بریج چې پکې دغه خبره 15 روغتیا پالانه او بشری مرستندویان وژل شوی د وحشت وړ وباله د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په یو ودانۍ کې چې ویل کیږي د کډوالو یو پنغاله پکې وو. د اسرایلو په هوایی بریج کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره لک تر لګه شپې ته کسان وژل شول. د اسرایلو پوځ بیا ویل دا ودانۍ چې مخکې یو روغتون اوس د حماس د قومندۍ یو مرکز ګرځیدلی او دوی هدف وګرځاو. حماس د امریکا او اروپا له خوا ترګرډه لګړل کیږي. د اسرایلو دا ادعا بشپړ توګه رد کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر ترک ټینګار وکړ چې په غزه کې باید سمدستي د بریدونو متوقفه او اوربند ټینګ شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د اسرایلو په بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې د خلکو د ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینه دي او باید سمدستي اوربند ټینګ شي. اسرایلی چارواکو ویلي په غزه کې به خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه پر ورځ ویل غواړي غزه تړانګه برخه کړي او ګام په ګام فشار زیات کړي چې حماس اسرایلی ارغمل بیرته دوی ته وسپاري. د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کاتس ویلي د جنگ د پای یوازینی لار دا ده چې فلسطینیان د حماس غړي وباسي او ټول ارغمل خوشی کړي. د اسرایلو پوځ د رفح جنوبي ښار او شاوخوا سیمو د بشپړې تخلي مرهم ورکړی دی. اسرائیلی پوځ ویلي غواړي د تصفیه په پرمختلو سره په غزه کې یو امنیتي کوریدور رامنځته کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو ته واګیست. اوس هم د امریکا د ولسمشر لخوا په بیلابیلو هیوادونو لاغړلې په افغانستان د تعرفو د لګولو په اړه تاسو ته یو مرکه لرو. ځینې افغان سوداګر وایي د امریکا له لوري د لګول شوې لس سلنې تعرفې به د افغانستان پر سوداګري منفي اغیز ولري. دوی وایي که هم امریکا سره د افغانستان د سوداګري کچه د تیر په شان لوړه نه ده، خو د اندازه تعرفې به نور هم کمزوري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم د خپل نوي فرمان له مخې د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم 10% تعرفه لګولې. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو افغان ملي سوداګر عبدالله حد صادقی سره د دغو اندېښنو په اړه باندې مرکه کړې ده.
موږ خو دونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډېر کم توکي دي د صادراتو لپاره چې موږ لرو. خو بیا هم د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغیز کوي.
داسې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه، خو د نورو هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي زی امریکا ته رسیږي. که تاسو راته ووایئ چې د سوداګر به څونه له مشکلاتو سره مخ کې، دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپل له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې پې بندیږي یا نور تعرفې او دا په وځ کېږي، د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفې وځ کول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یې په واقعنم. دا افغانان په اقتصاد کې کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي، نو د دې صادرات و امریکا ته یې کوي، اروپا ته یې پر دې باندې تعرفې وځه کېدنګ یا په ګوډېدنګ، دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو د یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څخه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت ته په کتو دوی باید څه کړي وای؟
موږ خو دا د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، د هغو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دی، مګر د تجارت په اړه خو موږ دا دغه غوښتنه لرو د ټول دنیا د ملکو سره، د امریکا سره بلکې د جرمني او اروپا د نورو ملکو سره موږ دا غوښتنې لرو چې موږ تعرفې راکښته کړي، بلکې پورته یې نه کړي. د افغانستان سره باید تعرفې لکه هندوستان چې موږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده، همدغسې دنیا موږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ صادرات ټول دنیا ته وسي.
د یو افغان ملي سوداګر سره مو د هغو اندېښنو په اړه مرکه واورېده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر افغانستان د 10% تعرفې د لګولو په اړه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو باندې 10% وارداتي تعرفې لګولې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری څوک کله زیږیدلی او د غزل د پاچا خطاب چا او کله ورکړ، څومره کتابونه لیکلی او د خپل وخت نور شاعرانو سره څه توپیر و، په دې اړه د ازادي رادیو خبریال راشد خټک یو رپورت لري چې یو برخه به تاسو ته دلته خبره کو.
حمزه ک شاعری شو دستان یا او تنی ک شو بیا څنګه د پیغله د غزل وزګولې؟ دا د ابو المراد امیر حمزه خان شنواری بیت ده. دا بیت ها وخت لیکلو چې کله یو ملګری ویلی و چې د حمزه شاعری نیاده، یعنی زړه ده. حمزه شنواری چې د خپل وخت کره کتونکو او لیکوالانو د غزل باچا بابای غزل رئیس المتغزلین د پښتو ارستو او د فخر خیبر په نومونو نومول و، په کال 1901 کې په لنډی کوتل کې د ملک میرباز خان کره د ستمبر په میاشت کې زیږیدلی و. هغه یو مفکر، فلسفي، صوفي، ناول لیکونکی، ډرامه نګار، کیسه لیکونکی او سفرنامه نګار هم و، خو زیات شهرت یې د شاعر په حیث موندلې دی، ځکه چې د هغه شاعري د پښتو د کلاسیک او نوې شاعرۍ ترمنځ د یو تړون او پل حیثیت لري. حمزه شنواری ته د پښتو د غزل پلار یا بابای غزل ویل کیږي، خو دا نوم په لومړي ځل چا ورکړو؟ په دې حق له په مردان کې د پښتو ادب محقق او لیکوال میاوکیل شاه فقیر خیل مشال رادیو ته وویل چې د غزل باچا خطاب ورله سمندر خان سمندر ورکړی و، خو حمزه شنواری تر دې وړاندې هم بیخي گمنام نه و.
سمندر خان سمندر چې داغه وخت د حمزه بابا امسر او غم یو لوی شاعر مونږه بولو، ام په هر صنف باندې تبازمای کړی ده او په پښتو دغه کې شاعری کې لوی نوم موندلی دی. نو دغه سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو، مونږ وته د غزل بابا وایو کنه، هغه وته د بادشاه خطاب ورکړو. غزل بادشاہ دا دا سوا چې په 1900 کې 15 مارچ باندې یعنی 25 مارچ 1940 کې د حمزه بابا مرشد چې سید عبدالستار شاه بادشاہ یو ادبی ټولنه داغه په دغه باندې حمزه بابا جوړ کړی و چې داغه بزم رحمان نوم دغه بزم رحمان دغه لاندې یو کالینې غونډه وه د کال یعنی سالانه غونډه چې ورته موږ وایو او دغه غونډه مالګې منډی په پارک وه په پېښور کې د مالګې منډی چې کومه ده کنه مک منډی بیا چې ورته وي موږ ورته مالګې منډی وایو خلک ورته نمک منډی وایي دغه په پارک کې یو غونډه وه پای کې مشاعره وه نو حمزه بابا هم پای کې شریک وو او سمندر خان سمندر بابا هم په دای کې شریک وو نور ډېر شاعران په هغې کې شرکت کولو او مشاعره وه حمزه بابا نمبر چې رالو دغې مشاعرې دغه چې وه کنه طرحه د کاظم خان شیدا په دې مصره وه سیاه مار په نظر نه راځي ماښام دی شاعرانو په دې باندې خپلې تب ازمایي کولې خپلې غزلې وې خپل شعرونه وې بیا حمزه بابا وار رالو نو هغه بیا خپل غزل وې چې د هغې یو څو شعرونه یو شعر دوه دلته زه وایمه او هغه دا و د دعوت یې رقیب کړی انتظام دی خدای دې خیر کړي نوی رنګ د انتقام دی تور سترګې دې زما زړه ته پذیر دي بیا حبشو په کعبه تړل لام دی چې دا شعرونه یې وې دا شعرونه اورولو چې د پښتو ژبې دغه وتلی او دغه نوموړی شاعر سمندر خان سمندر په سټیج باندې پاسېدو او دا دغه وخت کې د دې شعرونو اورولو سره دغه وخت کې حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکو د اغې نه پس حمزه بابا د غزل بادشاہ مشهور شو او تر اوسه پورې حمزه بابا موږ ته بابای غزل هم وایو خو هغه ورته د غزل بادشاہ خطاب ورکړی او اوس هغه بابا غزل باندې مشهور دی
خو د ملکنډ په اله ډنډرۍ کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزي مشال رادیو ته وویل چې حمزه شینواري په اولس کې شهرت له هغې پس وموندو چې رفیق شینواري یې کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو
چې کله رفیق شینواري راغی نو حمزه بابا لکه د نور وځلید او د همه نړۍ پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړو او تر دې دمه دی هم رفیق شینواري ډېر یو بلا شکار و سره د دې چې کوم څه یې غږول نه یې هارمونیا نه رباب نه تبله ځکه چې هغه چې به کله موسیقي کوله یا کمپوز به یې کوو موسیقار لکه هنرمن سندرغاړی خو پوهېږي سړی ورته څنګه په خوله ووي هغه هغه شانتې ویل شي خو تر کومه چې د موسیقۍ خبره ده نو هغه به هارمونیا والا ته د موزیک به ورته چې ته به داسې غږې نو دا به ورته هم په خوله غږو رباب والا ته به هم رباب په خوله غږو تبلې والا ته به هم لار سموله نو رفیق شینواري یو داسې ستر شخصیت و نو رفیق شینواري د ډېر کلامونه د حمزه بابا په ډېرو هنرمندانو په خیال محمد په ناشناس په داسې ډېرو سترو سترو شخصیتونو باندې هغه کلامونه وویل او هغه اوس هم خلک اوري هغه وخت کې خو موږ ډېر واړه وو ماشومان وو هغه وخت کې د ستار شاه بادشاه په دربار کې په ځای کې دا صوفیانه کلام نه دغه شروعات وشو بیا خیال محمد باندې ډیر کلامونه رفیق شینواري د حمزه بابا وویل چې تر اوسه پورې خلک یاد هم ساتي او اوسه پورې کوم نوی هنرمند راځي هغه بیا هم تکراروي او هیڅ خوند یې کم نه شو داسې کلامونه یې کمپوز کړل داسې کمپوز یې وکړ لکه راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې څومره زمانه تېره شوه که اوس هم څوک وایي ته به فکر کوې چې دا اوس نوی کمپوز دی او دا یو نوی هغه دی دومره ښه کمپوز یې کړی دی
حمزه شینواري د اردو شاعرۍ پیل د ښوونځي په وخت کې په 5 ټولګي کې کړی و لومړی زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې کړی وې خو ویل کېږي چې په تختې باندې د لیکلو په ځای د تصویرونو جوړولو په وجه استاد وهلی و چې بیا یې په ښوونځي کې زړه نه لګېدو او پټېدو به ځکه پلار د پېښور په اسلامیا کالجیټ سکول کې داخل کړو خو په اسلامیا کالجیټ کې هم د سبقونو سره جوړه نه شوه او د اتم ټولګي نه پسې ښوونځی پرېښود په کال 1944 کې په تورخم کې د پاسپورټ په دفتر کې منشي مقرر شو د دې نه علاوه د خیبر ایجنسۍ په پولیټیکلۍ کې هم د منشي په توګه کار کړی و وروسته د اورګاډو په محکمه یعنې ریلویز کې برتی شو خو په یو ځای کار کول د هغه په فطرت کې نه و ځکه یې دا نوکري هم پرېښوه او د خپل یو ملګري میرعالم سره په فلمونو کې کار کولو دپاره بمبۍ او دلی ته لاړو هلته په اجمیر کې د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته هم لاړو ویل کېږي چې په اجمیر کې په ذهن کې صوفیانه خیالات را بیدار شول او په کال 1938 کې د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه مرید شو او د هغه په امر یې په پښتو کې شاعري پیل کړه په کال 1939 کې په تصوف لومړی کتاب تجلیات محمدیه ولیکلو او سمو د پسې د شاعرۍ لومړی کتاب غزونه چاپ شو چې زیاتره غزلونه دي. په دې کتاب قلندر مومند سریزه ولیکله او د هغه د شاعرۍ هر اړخیز جاج یې واخیستو. په پېښور کې د پښتو ادب او کلتور په اړه په بېلابېلو ورځپاڼو کې لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې حمزه شنواری په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې د پښتو نورو زیاترو شاعرانو چاربیتې او بدلې لیکلې او سندرغاړو هم سندرې ویلې، ځکه چې د اورېدونکو خوښېدې. خو د حمزه شنواری غزل په مقبولیت کې د ریډیو هم ډېر مهم رول دی.
ریډیو نه چې کومه موسیقي وه هغه تر د خیال محمد تر ریډیو تر راتلو پورې، د ګلنر بیګم تر راتلو پورې، د کشور سلطان تر راتلو پورې، یا د نخواو شا پورې بالکل اولسي موسیقي وه. پښتو نیمکۍ او چاربیتې دا مشهورې وې او چاربیتې او بدلې به ډېر زیاتې خلکو اورېدلې وو. تیزه موسیقي وه، داسې ربط او غزل، داسې دھیمه پن دب غزل کې نو دې ته څوک تیار وو نه. رفیق شینواری چونکه د حمزه بابا یو روحاني مرید و، نو هغه د بچا جان د حمزه بابا چې کوم مرشد و هغې دواړو مریدانو هم دی دی دا وکړله چې کله ریډیو زمانه راغله فکر وایي چې ما ته آفر وشو چې یاره تاسو، ځکه چې ما به د قوالۍ یو محفل به چې کېدلو د بچا جان د عبدالستار شاه بادشاه په مزار باندې، مزار خو نه دی په خپله موجود و، هغه ټایم کې ژوندی و، د هغه په حجره خانه کې په پېښور کې نو ډبګرۍ کې، نو حمزه بابا بمو نور شاعران بمو ما ته یو ځل د پیر صاحب ما ته وو چې تم پاسه ته سوې زه ډېر ځوانو ما وته چې ما خو آواز نشته، زه خو شعر و ادب باندې پوهېږم، پی ما ته چې نه ته کولی شي. دی وایي چې دا ما ته بالکل یو روحاني دغه ښکاري چې څه داسې خبره وه چې زه لاړم او موسیقارانو سره کېناسته. نو ما یو مولانا جامی رحمت الله علیه یو کلام وویلو فارسی والا، بیا ما پښتو وویل، نو ما دغسې بس ما ته یو هغه شو الهام وشو، ما موسیقي زده شوه. بیا ما ته حمزه بابا دا وو چې ته به د خپل آواز د موسیقۍ د پیسو اخیستلو لپاره نه استعمال یې، زه کری ار به نه استعمال، البته ته شفیانه غزل دی یا لایټ غزل دی نو دا ته کولی شي. زه لاړم ریډیو ته او ریډیو ته چې زه لاړم ما اجازت واخیستو، هغې چې بالکل تاسو کولی شي. نو ستار شاه بادشا ما ته اجازت راکړلو، حمزه بابا هم راته راکړلو. نو ما بیا چې وکتل نو په دې دور کې خیال لا راغی، کال 1950 کې غالباً، ژوند ته وګوره ژوند څه دی، همکار دی همکار دی. وای چې په شروع کې خو موږ ته ډېر خطونه به راتلل، او ځکه چې خط زمانه وه ریډیو چې چا به اورېدو خطونه به لیدل، نو هغه خطونو کې ډېر زیات یوه ناخوښي ظاهره کړې وه خلکو. په څومره چې پښتانه چرته ساؤت نارتھ کې وو هغې به وو چې دا څنګه آوازونه دي او دا څنګه شعر دی او دا څنګه خبرې، ځکه چې پوهېدل څوک نه. خو بیا ما د هغې غزل کې لږه په دې طرزونو کې لږه داسې یو تیزوالی لغونه کې راوستو، لږ څه چې موږ لایټ غزل وایو. نو داسې موږ تقریبا یو څو کال کې دننه د بیا خیال چې کوم آواز وو دا خو اسم بیا دغسې وو، هغه کې سر و، نو آواز یې پوخم شو، نو دغسې دا غزل یو سفر روان شو.
خو حمزه شنواری صرف غزل ونه لیکلو، بلکې په کال 1970 کې یو ځل بیا بمبئی ته لاړو او هلته د رفیق غزنوي په وینا د پښتو لومړی فلم لیلا مجنون لپاره سندرې او مکالمې ولیکلې. د ریډیو لپاره په سوونو ډرامې فیچر او تقریرونه ولیکل، چې لومړی ډرامه یې زمیندار او مشهوره ډرامه یې ژرندګړې دی چې دا ډرامه په نورو ژبو کې هم خپرل شوې ده. په 1970 کې د نوې چپې په نوم ناول ولیکلو چې وروستو د مارشلا په وخت کې پرې بندیز ولګېدو. دغه شانې لنډې کیسې هم ولیکلې. د پښتو لیکوالانو مشهور ادبي تنظیم اولسی ادبي جرګه په بنسټ ایښودونکو کې وو او صدر یې هم پاتې شوی دی. د پاکستان رائټرز ګل لومړی صوبائی جنرل سیکرټری هم وو. حمزه شنواری 15 کتابونه لیکلي دي چې د شاعرۍ نه علاوه په فلسفه، انا او علم، خپل خود نوشت، د جعفر خان اسکزي سره په ځینو فلسفیانه موضوعاتو لیکل شوي لیکونه چې د انسان او خدای په نوم په کتابي بڼه چاپ شول، د حج سفر او د کابل منظومې سفرنامې نه علاوه د رحمان بابا د 204 غزلونو منظومه اردو ژباړه او د علامه اقبال د جاویدنامه او ارمغان حجاز منظومه پښتو ژباړه پکې شامل دي. په کال 1950 کې د اولسی ادبي جرګې جوړېدونه پس په پښتو کې خا وخت نور لوی شاعران هم موجود وو. په خاصه توګه د غزل په میدان کې قلندر مومند یو ځانګړی اسلوب لرلو. د حمزه شنواری او قلندر مومند په شاعرۍ کې توپیر څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل،
د قلندر مومند او د حمزه بابا د شاعرۍ خو توپیر دا دی چې هغې په یو دور کې د دې په منځ کې څه غلط فهمیانې پیدا شوې وې. د حمزه صاحب شعر او انداز او طریقه بېله وه. ظاهره خبره چې څنګه هر یو صاحب اسلوب شاعر بېل وي او بېل طرز او انداز لري، هر شاعر لري، هر آرټسټ لري، هر فوک سنگر هم لري، نو دغه سي حمزه بابا او کلندر سي کوم بل بل لارې بل بل اندازونه کلارې د پښتونولې یو هم به خدغه د ایکسپریشن او دغه هر طریقې مختلف وي. زهره خبره چې کلندر مومند یو طریقې پسند شاعر او دغه نمائندګي کوله، نو هغه د نظم د اجمل خټک سي بود د ایوب صابر سي بیا سمرچ شاعرانو په دې دور کې، نو دا د نظم مېړنیو او حمزه سي په دغه دور کې د غزل او نچرت داسې غلط فهمي پیدا شو چې ګني کلندر سي داسې نظر لري چې ګني حمزه بابا غزل هغه میسج نه لري چې کوم پښتنه غواړي. دا ما تخکاری چې دا یو غلط فهمي و، ځکه چې کلندر سي په خپل ژوند کې زموږ په وړاندې دې طرف کړی چې حمزه سي سردا سي زما هیڅ قسم څه خبره نه وه، د خلق خوره کړې وه. او هغه یو ورځ زما د ډکشنری پروجیکټ چې ما کول دریاب زما کور ته چرته په بریک ټایم کې موږ راغلو، نو زلان زما چې کوم زوی دی یو هغه ماته هغه ټایم کې ماشوم ماته چې حمزه بابا دغه دی چې تاسو وی چې د دې د ټول نه لوی شاعر دی، نو یما حمزه سیب ته وی چې او چې دا څوک دی دا ماشوم؟ ما ورته دا زما زوی دی، تاسو غلط فهمي په کار دی چې اوس لری شي، ته زما په کور کې یو دا وړکی ماشوم دی چې زما په کور کې ستاسو حیثیت او ستاسو متعلق زما سره نظر دی. ته دا وی چې یاره حمزه بابا د خپل دور بالکل یو لوی شخصیت او نور خو فرق چې موږ وایو یا توپیر کوو یو کمپیرزن کوو، نو هغه خو زما په خیال باندې د خپل یو دور شاعران او دیوانو په دې وجه نشي کېدی چې دغه نظر په یو دور کې مختلف پیرایې کېدی شي او د خپل دور مسلې په مختلفو طریقو سره بیانې. دا مسلمه خبره چې کلندر صاحب د طریقې پسند شاعرې نماینده او حمزه صاحب چې کوم دی د غزل د شعر نماینده دی، هغه هم د پښتون یو مزاج او نفسیات بیانې او کلندر صاحب هم بیانې. نو دغه سې ویلی شو چې د خپل دور دواړه لوی شخصیتو دواړه ډېر لوی کنټریبیوشن د پښتو او پښتنو ته.
خو حمزه شنوري په خپل ډېر لوړ او معیاري نظمونه هم لیکلي دي چې ځنې سندرغاړو ویلي دي او مشهور شوي دي. ډېر کره کتونکي په دې نظر دی چې حمزه شنوري غزل پښتون کړو او یو داسې رنګ یې ورکړو چې راتلونکي شاعران به یې هم پل په پل ږدي. میا وکیل شاه پکر خیل مشال ریډیو ته وویل چې د حمزه شنواری د شاعرۍ موضوعات صرف پښتونولي یا تصوف نه دي، بلکې ډېر خواره ور دي.
دی له مکتب بنیاد کې خود حمزه بابا چې هغه خوګوره د تصوف یو لوی دغه کنه هغه د سید عبدالستار شاه بچا مرید او هغه مرشد او بیا هغه ورته دغه د دې جهت هم ورکړیو، هغه ته دوام کړی و د شاعرۍ دغه لپاره. نو هغه بیا دا دومره الدار هغه دواګانې وي، د هغه د دواګانو برکات چې حمزه بابا دومره لوی مقام ته ورسېدل او دومره د غزل یو لوی بابا غزل شو او لوی نوم او مقام غزل ته ورکو. او هغه څو چې هغه تصوف هم پایې کې او پایې کې مختلفې دغه هغه خپل کړي یوازې دغه نو د لهجې خکلا وه او رواني وه پکې جوړ فکر وو د خیال الوتو عرفانی کګلی چونو دا ټول په د حمزه بابا په شاعری کې. او دا غي یوازې داسې نه و چې دا غ وحدت الوجود یا شهود هغه کې د عشق او عرفان مو ورسره مذهبي او ملي جذبه دواړه وي، فطري استادانه هنر هم پکې دغه شی غاړه غټه شی او دغه فطري حقیقت او د دین او ملیت یوازې ټکر خور نه بلکې ورسره ملاتړ هم. نو دغه حمزه بابا چې دینو د عشق او مینې شعرونه هم ویلي دي، د پښتونولۍ رنگ هم په غزل کې ورکړي، د په غزلو کې نوې خوند رنگ دی بلکې د همدغه په غزل کې هغه ټول خوندونه او کیفونه پراته دي، د هغه ډول سنگار کړي دي په هغه سره کړي دي حمزه بابا. ځکه چې هغه دا کوم سنی دور کې پښتو ادب په اسمان کې رون ستورې دي حمزه بابا، هغه سره چې کوم خلک ناس ته د خیبر او خیبر افریدی او ناظر شنواری او دا غزوی مراد شنواری چې کوم دي دا غ شیرونه دا غ غزلې دا غ دغه باندې دای باندې حمزه بابا سرات هغه د تصوف او دغه نه دکتی او د عرفان او د سلوک د لارې دغه دی پای کې وایي کوم د وحدت الوجود او د شیرنه ویلې شي ویډیو غزلې ویلې شي ویډیو په غزلې دغه رنگونه پراتې دي. ځکه د حمزه بابا چې دینو سره ناست پاسته کړی دی، د حمزه بابا مکتب کې یو قسم مریدی اختیار کړی دی د حمزه بابا، او دغه نشایره او دغه چل زده کړی دی وغن د غزل بلار چې کم تلی دی او غزل ته ای بیا خپل د حمزه بابا غزل خو چې خپل کړی دی دا خو دغه تسلسل لیکنه دغه د مکتب نه کم شاعران روتی دي، دا دغه مکتب او دغه سبکو دا دغه دغه وحدت الوجود او دغه سرات پایبانی دغه سره د ناس تفاسته دغه ګوره حمزه بابا وای کنه حمزه کشي حجاب د ما سیوا کثرت عین وحدت ته په کثرت کې نشته حس دې غزل مطلب ده بے درد او رنز او غم نه په الفت کې نشته حس فکرو د زړه نول نه په وصلت کې نشته حس. دا د حمزه بابا شاعری چې د نوغه یو خوندور او دغه او په دی وجه باندې دغه سب کې د تاسو وګوره د ټولو شاعری چې وګوره کاده تاسو د خیبره پردی کلیات ګوره کاده نادر شنواری دغه ګوره کاده مراد شنواری د زوی ګوره د ټول یو بل د پاسه اغه شاعری کړی دو غزل اغه شان غزل اغه تسلسل خوند رنگ د حمزه بابا نه کم شروع شوی دی اغه نه دا کړی کم شوی دی بلکې نورم سیوا شوی دغه د خیبر په دغه سره د اغه برکت دی د مکتب او د فکر او د سلوګ اغه ټول اغه برکات دی چې اغه خپل کړی دی ځکه خوند رنگ ور کړی او ځکه د اغه نوم چې دی نن د نور او دغه د مکتب د شاعرانو او دغه پیروانو نمونه چي دي اغه نن ځکه په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې اغه مقام موندلې او اغه رڼایي او پای باندې خوره ده واغې د حمزه بابا سره دغه اسمان ستوري او زلند ستوري ادي
زنه کړه کتون کې وای چې د حمزه شنوري د غزلونو بهرونه ځکه متنو او په شاعرۍ کې موسیقیت زیات ته چې هغه په خپل په موسیقۍ په هېدو او ډېر خراب بایغه غولو شیر عالم شنوري د حمزه شنوري سره د لومړي ملاقات خاطره د مشال رادیو سره داسې شریک کړه
زما لومبی ځل باندې حمزه صاحب سره په پیښور د پیښور په دې کور کې ملاقات شو نو زمونږ یو ټیچر و هغه مونږ بوتللي وو او زمونږ ملاقات تقریبا مونږ په اتم جمعات کې وو دغه ټایم کې دا د کال 1940 اتیا مدرې اتیا هم خبره ده چې مونږ لنډ کوتل نه راغلي وو مونږ اتم کې سبق وی او مونږ حمزه صاحب سره ملاقات وشو نو بیا نو زه به پخپله یوازې به هم داسې تلمه چې کله به زه پیښور ته راغلم نو سکول کالج یونیورسٹی اسټوډنټ چې وم هم نو زه به حمزه صاحب ته تلم او په مختلفو موضوعاتو به مې ورسره خبرې کولې نو یو ورځ مې ورته وویل چې بابا تاسو د علامه اقبال یو شعر دی هغه علامه اقبال حوالې سره تاسو یو شعر ویلی دی دا تاسو څه ویلي دي دا لږ په دې پوهیم تاسو ما پوهه کوي هغه وویل چې تاسو راته شعر ووایئ چې ما څنګه علامه اقبال په حواله څنګه زه غلط څه خبره کولی شم ما وایي چې تاسو ویلي چې دروغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ نو هغه چې داسې په غور واورېدلو ځکه چې هغه ته لږ هیرنګ پرابلم و اورېدل به کم کول نو ماته یو چې یو کتاب در سره شته دی دا غزونه کې د اقبال په تصویر داسې یو نظم دی چې دی هوټل کې ناست دی او د اقبال علامه اقبال تصویر دی چېرته اویزان دی په هغه باندې د نظم لیکل دی او وایي چې نه نه بچې زه دا نه وایم چې دروغ وایي اقبال زه وایم چې دا روغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی نو هغه خاطره ماته یادېږي چې هغه دا یو چې د کلندر صاحب خو ډیره بهترین حافظه وه او بله دا چې علامه اقبال خو یې مت ترجمه کړې منظوم نو زه څنګه داسې کار کولی شم خبره کولی شم نو د فارسی د عربی یو لوی عالم فاضل او بل دا چې هغه نظری صوفي نه و عملي صوفي و د هغه شاګردان هغه تصوف کې د نظریات هغې سره سړی اختلاف لرلی شي خو د پښتو او پښتونولۍ او د رومان او د نظم او د غزل او د تغزل په حواله خو ما ته نه ښکاري چې لر وبره یا چېرته هم پښتون وي هغه بس اختلاف ولري
حمزه شنوري د انګلیسي ورځپاڼې خیبر میل د پښتو صفحې مشر هم وو او د ژور فکرونو په نوم یې کالم هم لیکلو هغه په 13 فروری کال 1994 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی زین خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نور کسانو شخصیت ته توهین کوي توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقی او انساني اړخه څه ډول ارزوي نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات لکه غلی سادات سره خبرې ورسته پیلو په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو
زما نوم تاج محمد دی زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنی هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي ده، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل کې بې عزته کې په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راشي، باید اتفاق راشي.
زرغونه اونزله د حقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي، په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کوو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک بے جایا خبر یا بے جایا مسائل ډیر استفاده کی، ډیر بد خبر، ډیر بد مسائل منځرازی یا ورسره مخامخ کیګم، د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاور دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جایا مسائل بحث وکړو چې هیڅ نو راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلای. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېر سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کی.
قدرمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لموږ سره په بهار کې د حقوق بهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دارته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د زیرو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیر مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مون باید او گرو چی؟ ایمون اصلی ارتیا، ایمون اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. و هم دی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روانده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د اعادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین او مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزلی نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلوم دار ارسو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و تا ده مثال فیسبوکم دا امکانات ده، پا یوتیوبم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. یعنی موضوع دیر اغه کیگی خب به معلوم دار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تا هم اشخاص مراجع وکلی. دا طول ده اشخاص و ده دفاع ده شخصیت ده دفاع بخاطر قوانین موجود ده پا طول اروپا و امریکا پا ده ایوادونی که چه یعنی متمدن ایوادون دی حاکمیت قانون موجود ده ارسو کولیشی چه ده خپل شخصیت ده دفاع بخاطر اقدام وکلی اعتراض وکلی او ده اغا سوک پا مقابل که چه اتهام اغا کی او مخصوصا چه بی بنیاد خبر مسائل مطرح کیوی شخصیم اتک کی شخصی مسائل مطرح کی ار سوک ده تعرض نمسون ده قوانین پا اساس کی ای سوک اقنا لری چه ده یو بل سوک پا شخصی مسائلو کی پا خصوصی مسائلو کی مطالب مطرح کی اتهامات وارد کی پا اغا وقت که معلوم دار دا یو جرم ده او ده جرم پا مقابل که مجادله لاری معلوم ده
بله سادات صاحب کراسو دیتا کم کسان چه ده خلکو پا شخصی عریم بانده تیره کوی دیغو شخصیت تا زیان رسوی چه فکر کوی؟ آیا دا کسان دی خپل کار پا پایلو بانده نپویگی؟ دا کسان غواری چه هم دست سوکا؟ دا کسان لقانون خبر ندی؟ چه بالاخره لدوی سر حساب که دلیسی؟ تا سوی علت چه گرنه؟ ولی دست کار را منست سی؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نرلی مختلف عوامل نری یو خو دغه شخصی مسائل ده چه ده افغانانو پا منسکی را منستکیگی اما متاسفانه پا اوس وقت که دا سیاسی گروپونو دغه قومی مسائل، ژبنی مسائل، سمتی مسائل، مذهبی مسائل دا مسائل هم معلومدار چه دیر قوی تاثیر لری او متاسفانه دست یو حالت را منسته شویده چه یعنی ده اشخاص و پوگته شکست خورده سیاست مداران و پوگته ده جنگ سالاران و پوگته باز یعنی فیسبوک چرهون که باز فیسبوک ماران یا مثال پر نور رسانگانو که ده اغوی پوگته یو دبل سر مقابله کیوی یو دبل سر مجادله کیوی
اوس راگرزو یو چو کلون اولانده تا آیا اغا وقت امدسه یو بل تا البته طول نخیو دیزینو کسانو لخوا یو بل تا سپکاوای که ده دیگه شخصیت نورو تا تیت خودل که ده دا مسائل پخام و او که ووست دورشی پیدا کردی
نه خو معلومدار چه دا دیر تفاوت لری دا خو یعنی دل جنگ محصول ده منگو تاس طول یعنی دل جنگ و دیر بد آلت دوره متیر کرده خپل وطن که پا امداوز دیر بد آلت روانده پا افغانستان که اما غصت که ما وویل تقریبا نیم قرن کیگی خدا نیم قرن که معلومدار جنگ خو یو آفت ده یو تاون ده عواقب لری اجتماعی سیاسی فرهنگی کلتوری عواقب لری اغا وقت چه جنگ نو پا افغانستان که جامعه آرام بو اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جگره نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه اگه وقت معلوم دار چه دیر توپیر درلوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا اگه وقت موجود نه و پا طول افغانستان که یا رادیو بیا با دقن تلویزیونم را منسته شد باز محدود اخبارونه و پا افغانستان که مگر اصل موضوع داو چه اغا وقت یعنی اغا ده طولن نرمونه میارونه ارزختونه ده اعترام ورو یعنی ده افغانستان پا تاریخ ده افغانستان پا فرهنگ ده افغانستان پا دین که معلوم دار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی چه اغا ده انسانیت پا بارکه ده شخصیت پا بارکه ده اعترام پا مبارکه اسپینگیرو تا احترام کول اطفال تا شفقت کول امسایه تا درانوی کول دا طول اغا مطالب جی چی ایمون گوتاس دی طولنی ارزختونه دی دا ارزختونه چی ایمون گوتاس دی دین او آین سر سلپسل مطابقت لری او دی مون دی دین او آین فرهنگ نشعر کرده
بله رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مخبرې وکړې په زیان مخبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده ربه سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مثلا په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی ده یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری مسئولیت وجود نلری قانون وجود نلری قانون مدنی اشتنول نلری ده خو یو مسئله ده او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دم یو لوی مصیبت ده پم دی خاطر پا اوست وقت که ده ما پا آن یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده زکه چی که مرکزیت متاسفانه موجود نده نه پا افغانستان که او نه پا بهر که پا همده خاطر مسئولیت راجعه کیگی افغانی نهادونه ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ده نهادونه چی دید ده فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته دانشمندان و ده اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه ده افغانان و پتولنه که موجود و او ده افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بشی او اصلی تکه ده ما پا هم داده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اغه سوک چه یو رسانه لدی رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی یو نو فرهنگسازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی ده غربیانو پا قول دغه اکسپت ریسپکت چورته وای اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منځ شي چی یو دبل ته درناوی وکي احترام وکي او مشترک اغه مشترک منافع چی دی مشترک ارزښتونه ته دی اغه ته باید ډیر درناوی وشي
ساده چې راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه دغو ته به تاسو څه ویل ولري
ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده غربت ده مگر خو معلومدار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شی یعنی وقت دیر اهمیت لری اگه وقت چه اغوی زایی کوی پا دا رسانه که یعنی بیهوده وقت زایی کوی دا وقت قدر باید پا پام که اونیسی او اصلی مسئله داده چه تربیت تعلیم ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت اصلی صلاح ده افغانان ده پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دادی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي. مونږ که د ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
درسي سات
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.